په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له منور شاو.
اول د خبرونو سرټکی. وسلوالو طالبانو د یوې بهرنۍ کمپنۍ شپږ تختول شوې پاکستانی کارکونکي خوشی کړي دي. افغان چارواکي وایي د کابل لاریون کوونکو تر اوسه له حکومت سره د خبرو لپاره خپل استازي نه دي معرفي کړي. او سعودي عرب او یو شمېر نورو عربي هیوادونو له قطر سره سفارتي اړیکې غوسی کړي دي. د خبرونو تفصیل. تیر ورځ وسلوالو طالبانو یوې بهرنۍ کمپنۍ شپږ تختول شوې پاکستانی کارکونکي خوشی کړل. په بنو کې د استخباراتي ادارو زرایو مشال ریډیو ته ویلي دغه کسان چې د پولینډ د تیلو او ګیسو معلوموونکي کمپنۍ کارکونکي وو، د تیر کال نومبر په 26مه نیټه د نیمه قبایلي سیمې د رازندانه تحریک طالبان پاکستان مسعود ډلې تختولي وو او بیا یې د خوشی کولو په بدل کې د 10 کروڑ روپو غوښتنه کړې وه. خو د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ فخرول اسلام خټک تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې دا کسان بغیر له تاوانه د روجې د میاشتې په احترام او انساني همدردۍ په بنیاد خوشی کړل شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې دا شپږ کسان وانه ته رسیدلي او د ګل په ورځ به خپلو کورونو ته ورسیږي. هلته په اسلام آباد کې د دغه بهرنۍ کمپنۍ جیو فیزیکا یو چارواکي انوارالحق د خپلو کارکونکو په خوشی کېدلو د خوشحالۍ څرګندونه کړې او د هغو خلکو مننه یې کړې چې د دوی په خوشی کېدو کې یې مرسته کړې وه. د پاکستان امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې د 12 وسلوالو وجلو ادا کوي. د پوز د عامه اړیکو څانګې آی اس پی آر په خپل ویبپاڼه تیر ورځ خبر ورکړی چې دغه وسلوال د یادې سوبې په مستونګ او خواوشا سیمو کې د 2 ورځنیو عملیاتو په ترڅ کې وجل شوی دی. د دې خبر تر مخه دا وسلوال په یو غار کې موجود و چې د استخباراتي معلوماتو په اساس پر امنیتي ځواکونو چاپه وهله. د وسلوالو سره په دغه خطه کې د امنیتي ځواکونو 15 تنه هم جوبل شوی دي. وسلوالو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستان وایي د افغانستان لخوا د ترهګرو بریدونو وروسته په اسلام آباد بې بنیاده تورونه لګول به هغه ژمنې متاثره کړي چې تر مخه یې پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅه کوي. تیر ورځ د پاکستان د خارجه چارو وزارت د سلاکار سرتاج عزیز لخوا یو بیان جاری کړی چې پکې نوموړي د ځنو افغان چارواکو د هغه کردار غندنه کړې کوم چې له ترهګر برید وروسته په سمدستي توګه په پاکستان تورونه لګول شروع کړي. سرتاج عزیز ویلي دغه عناصر د دواړو هیوادونو تعلقات ښه کېدل نه غواړي. د یادونه ده چې افغان حکومت په کابل کې د 4 شنبې د ورځې برید ذمواري په حقاني وسلوالې ډلې اچولې او ویلي وو چې د دغه ترشا د پاکستان استخباراتي ادارې لاس لري، خو اسلام آباد د دغو بریدونو غندنه وکړه او په دې کې د لاس لرلو تورنه یې رد کړې دي. افغان چارواکي وایي د کابل لاریون کوونکو تر اوسه له حکومت سره د خبرو لپاره خپل استازي نه دي معرفي کړي. د ریپورټونو له مخې د کابل د وزیر اکبر خان مینه په زنبق سلور لاره کې د اعتراض کوونکو کېږدۍ اوس هم ولاړه ده. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد په دې اړه بیګام شال ریډیو ته وویل
تر اوسه پورې لاریون کوونکي نه دي توانېدلي چې خپل رسمي استازي حکومت ته معرفي کړي او خپلې غوښتنې د کاغذ پر مخ د قانون په چوکاټ کې د افغانستان حکومت ته ورکړي، تر څو دواړو لورو استازي پرې غونې بحث وکړي او هغه څه چې د قانون په چوکاټ کې عملي جنبه لري پرې باندې یو ګډې پریکړې یا تصمیم ته ورسیږي.
د حکومت پر ضد اعتراضونه وروسته له هغه دوامدار شول چې د 4 شنبې ورځې د خونړۍ حمله په وړاندې په کابل کې مظاهرې په تشدد واوښتې او له اعتراضونو وروسته د تشدد په پیښو کې ګڼ شمېر کسان ووژل شول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. سعودي عرب، بحرین، متحده عرب امارات او مصر وایي له قطر سره سفارتي اړیکې او د اوبو او هوا د لارې هر ډول رابطې ختمې کړي. د هیوادونو قطر تورن کړی چې په ترهګرۍ کې لاس لري او په ښکاره ډول د نړیوال قانون خلاف ورزي کوي. له قطر سره د سعودي او نورو عربي هیوادونو اړیکې وروسته له هغې خراب شوې چې تیره اونۍ د قطر رسمي ویبپاڼې د دې هیواد د امیر په حواله خبر خپور کړ، په کوم کې چې هغه ایران یو لوی قوت او حماس ډله یې د فلسطینیانو رښتینی استازي بللی وو. قطر وروسته بیا وویل چې د دې هیواد رسمي ویبپاڼه هیک شوې ده او د امیر په حواله خپور شوی خبر بې بنیاده دی. اسلامی دولت وسلواله ډلې په لندن کې د ترسره شوي ورستي برید ذمواري منلې. دغه برید چې د اتوار په شپه رامنځته شوی و، پکې درېو بریدګرو اول په خلکو ګاډې وخېجاوه او بیا یې خلک په چړو ووهل. په دې پیښه کې اووه کسان وژل شوي او لسلوېختو زیات ژوبل شوي دي. دغه درې واړه بریدګر په موقع پولیسو په ډزو وژلي وو. بلخوا د لندن پولیسو ویلي د یاد برید سره په تړاو یې د ښار په بېلابېلو سیمو کې د ولس دولس مشکوک کسان نیولي چې پکې اووه ښځې او پنځه سړي شامل دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه ګنګوسی رد کړی چې ګنی د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په اړه داسې مواد لري چې په ترس کې یې په هغه فشار اچولی شي. پوتین زیاته کړې چې هیواد یې د 2018 کال په امریکایي ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه هم نه ده کړې. تېره ورځ د امریکایي ټلویزیون ان بی سي سره په خبرو کې پوتین وویل د ټرمپ په اړه د مجبورونکي موادو لرلو خبره ناسمه ده او دا چې دغه ډول مواد به یې له کومې او څنګه ترلاسه کړي وي. او بل خبر دا چې شمالي کوریا وایي د ملګرو ملتونو ورستي بندیزونه ردوي او د اټمي وسلو د پرمختګ خپل پروګرام به جاري ساتي. دا څرګندونې په هغه بیان کې شوې چې دغه هیواد سرکاري خبري ایجنسۍ تیره ورځ د خارجه چارو د وزارت لخوا خپور کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د خپل یو قرارداد له لارې د شمالي کوریا په یو شمېر چارواکو او ادارو نوي بندیزونه لګولي چې پکې سفري بندیزونه او د اساسو کنګلول هم شامل دي. د شمالي کوریا قومي بانک هم د دې بندیزونو لاندې راغلی چې د جنوبي کوریا د حکومت په وینا د خوفیه پیسو د ورکړې راکړې په عمل کې ککړ وو. دا اتر دې د مد مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نه زموږ خبریاله رفت انجم د کرنسیو بیې او موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپیا خرڅل کیږي او په 1.6 روپیا شل پیسې خرڅیږي. یو یورو په 1.43 روپیا اتیا پیسې او په 1.09 روپیا دېرش پیسې. یو پاؤنډ په 1.15 روپیا پنځوس پیسې او په 1.6 روپیا. یو ریال په 3 روپیا شل پیسې خرڅل کیږي او په 28 روپیا پنځوس پیسې خرڅیږي. یو درهم په 28 روپیا پنځه اتیا پیسې او په 28 روپیا نوي پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیا 2.50 پیسې او په 1 روپیا 3.50 پیسې. په یو پاکستانی روپے درې سوا شپږ ایرانی ریال نه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے درې سوا نه ایرانی ریال نه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه دا وخت خیبر پختونخوا په زیاتره سیمو کې موسم ګرم دی او درجه حرارت زیات شوی دی چې پکې د ټولو نه زیات په ډېر اسماعیل خان کې یو 50 سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی دی. د محکمې مطابق په راتلونکي څلورویشت غنټو کې په بنو او کوټه کې به موسم خشک او ګرم وي او د پېښور په ځینو ځایونو کې به د نری باران امکان وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 سینټي ګریډ او کم نه کم 28 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 26 او په کوټه کې زیاد نه زیاد درجه حرارت یو کم 30 او کم نه کم 30 وي.
دا مشال رادیو دوردونکو په روانه خبرونه کې یوري. د پاکستان د استخباراتي ادارو چارواکو ویلي طالبانو هغه شپږ تنه پاکستانی وګړي خوشي کړي چې د پولینډ هیواد له شرکت سره کار کاوه او تیر کال درازند څخه تختول شوي ول. د پاکستان پوز د اماړي کوڅانګي بیا د بلوچستان په مستون کې د یو شمیر وسلوالو د وژلو ادعا کړې. د افغانستان حکومت ویلي یو تن انتحاري او د هغه ملګري نیولي چې غوښتل یې د بیلابیلو ترهګر بدونو په کولو سره په کابل کې د سه شنبه ورځې نړیواله غونډه تخریب کړي.
انا صاحب د کوشش راغلی و د طالبانو د ګروپ او د کابل پروسا یې غوښتل چې له منځه یو سي ای بیلابیل چاودنې کړې وای.
د پاکستان ځینې سیاسي ګوندونه دریز لري چې د قبایلي سیمو په آئینی او انتظامی حیثیت کې د بدلون په پروسه کې ځنډ د دې لامل کیږي چې هلته د وسلوالو ډلو فعالیتونه دوام وکړي. د چارو یو شنونکي هم دا خبره مني.
مکمل طور خاورې نه قرسان دي نو زمونږ د ترهګر شتون نه هلته نه په پاکستان او افغانستان دواړو کې ترهګر شتون.
او د خیبر پختونخوا د سوات په چارباغ کې یو خیریه ټولنه د سیمې غریب خلکو ته د روژه ماتي لپاره وړیا خواړه برابروي.
دیم ګل راځو دا چې موږ له ګل راکای ډیر خپل ګل زه خو خپل ما خام روژه ماتون په پښمنی مالي مخرم.
پر یو شمېر نورو سیمې زو هم دارا زړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیره دا اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع ترازو د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د پاکستان استخباراتي ادارو چارواکو مشال رډو ته ویلي طالبانو هغه شپږ تنه پاکستانی وګړي چې د تیلو او ګازو لیو پولنډي شرکت سره کار کاوه تیر کال درازندې څخه تختول شي ول خوشی کړل شوی دی. د یادې کمپنۍ پاکستانی مشر هم د دې خبرې پخلی ور باندې کړی او ور باندې خوښي څرګنده کړې ده. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ بیا ویلي طالبانو د دغو کسانو د خوشي کولو په بدل کې له حکومت کوم څه غوښتي نه دي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
په اسلام آباد کې د پولینډ د تیلو او ګیس جیو فزیکا کمپنۍ او په ډیر اسمیل خان کې د خوشحالي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته په خلای کړای دی چې د اتوار په 13 ورځ طالبانو د دغه کمپنۍ اغاش پیش پاکستانی ملازمین خوشی کړی دي چې کوم ځنه نه سرګنده وسله والو د نیمې قبایلي سیمې درزندانه د تیر کال د 11 میاشتې په 16 نیټه تښتولي وو. د غوزرایه دا راوښ ول چې تښتولي کاسون د سولي وزیرستان ستر پندغولي ونه تر رسیدلې دي. اونن د دریم پورز با سو وخت ها د پنجاب پر شهر اٹک شیخ پلو کلیو کورونو تا ورسېږي. بل طرف ته په اسلام آباد کې د جیو فزیکا کمپنۍ ستر چارواکي انوار الحق د تښتولو کاسانو پر خوشی کول خوشی جوته کړې او دا غوی ملګریو شګړه یې منلې ده چې کومو د دغو بندیانو پر خوشی کول کښې د دوی ملاتړ کړی دی. دا د هم یادوي چې دغه تښتولي کسان د طریق طالبان پاکستان مسعود سویلي وزیرستان حلقې په قید بندیان وه چې په ابتدا کښې دغې طریق د دوی د خوشی کولو په بدل کښې د 10 کروڑه کلدارو د بونګې غوښتنه کړې وه. خو د سویلي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام خټک تېر ماښام بیا مشال ریډیو ته وویل چې بندیون ملازمین د روژې د میاشتې په احترام انساني همدردۍ او خیرسګلۍ د جذبې لاندې خوشی کړي شوي دي. پولیټیکل ایجنټ دا هم زیاته کړه چې تښتونکو د دوی د خوشی کولو په بدل کښې هیڅ قسم ته د بونګې غوښتنه نه ده کړې. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پوځ د مالیکو څانګې پرون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د وسلوالو پر ضد د 13 ورځو په عملیاتو کې د وسلوالو یو مهم کمپ تباه کړی او 12 تنه وسلوال او د هغوی یو مهم کمانډر یې وژلي دي. په عملیاتو کې د پاکستان پوځ د 2 افسرانو په ګډون 15 سرتیري ټپي شوي هم دي. له کوټې د مشال راډیو خبریال ایوب ترین تفصیل راکوي.
د کوټ څخه 100 کیلومتره لري و سویل لور ته و کلات ولسوالۍ ته څیرمه د مستونګ ولسوالۍ په سپلنجي سیمه کې د پاکستان د فوج له لوري د ترګرو په ضد عملیات 13 ورځو پای ته رسېدلي دي. په عملیاتو کې د پاکستان د فوج تر څنګ سرحدي عسکرو او نورو ادارو په ګڼ شمېر کې برخه اخیستې وه. د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR له لوري په خپور شوي یو مختصر بیان کې ویل شوي دي چې په دې 2 ورځني عملیاتو کې د یو مهم کمانډر تر څنګ 12 وسلوال کسان وژل شوي. په عملیاتو کې د پاکستان د فوج 2 افسرانو په ګډون 15 عسکر هم ټپیان شوي دي. څوک چې سمدلاسه د کوټ په ملیټري روغتون یا CMH کې بستر کړل شوي دي چیرې چې ډاکټرانو د هغو طبیعي وضع سمه ښودلې ده. په کوټ کې د چارواکو په وینا چې حکومت د نږدې 1 اونۍ راهیسې د دغه کیمپ څارنه پیل کړې وه، په لومړي پړاو کې یې د کیمپ په لور تلونکي لویې لارې تړلې او وروسته یې په دغه غرنۍ سیمه کې عملیات پیل کړي وو. په عملیات کې د فوج تر څنګ سرحدي عسکرو او څرخي الوتکو هم برخه اخیستې وه. پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR لخوا په یو مختصر بیان کې ویل شوي دي چې د عملیاتو نور جزئیات به ډېر ژر د ولس و مخ ته ښکاره کړل شي. خو په کوټه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي و مشال ریډیو ته ویلي دي چې په وژل شوو کسانو کې د کلادم تنظیمو ځینې هغه کمانډران شامل دي څوک چې د بلوچستان په ګډون په سند ایالت کې د ترګري په پیښو کې تورن وو. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د دې څخه له مخه هم د پاکستان د فوج لخوا په دغه غرنۍ سیمه کې د بلوس اورپک په ضد دغه ډول عملیات شوي دي. خو د ځینو آزادو سرچینو له خولې چې اوس دغه کیمپ د مذهبي تندلارو ډلو په لاس کې وو، د کوم ځای څخه چې په لویه کچه درنه وسله، چاودېدونکي مواد او جدید تکنیک کی آلات او نور مهم شان تر لاس سوی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال ریډیو
د ګلدو ورځی
پونیس پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو،
د مشال مرکا
په یوونی ما بجا،
مشالونه
په دوانی مو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندره جادوګری
په درینی مو بجو،
روختیا او درملنه
فاطمه نټه د پاسه سلورو بجو.
د افغانستان حکومت وایي وسلوالو طالبانو کابل ته وړل وسلوال کسان استولي چې په پاغه خار کې د سه شنبه ورځې نړیواله غونډه تخریب کړي. د دې کسانو څخه یو چې ملي امنیت نیولی د چارواکو په وینا غوښتل د کابل په وروستیو مظاهرو کې ځان والوزوي او ولسي وګړو ته درنه مرګ ژوبله واړوي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان زیاته کړې د کابل خونړي برید وروسته د حکومت ضد اعتراض کوونکو تر اوسه خپل استازي د خبرو اترو لپاره حکومت ته نه دي معرفي کړي. تفصیل احمد تکل څخه.
افغان حکومت وایي هغه مشکوک تروریست چې د چارواکو په وینا د مشرانو جرګې د مرستیال مشر د زوی د جنازې په مراسمو کې د ناکامې انتحاري حملې د ترسره کولو په تور نیول شوی، په کابل کې پر را روانې نړیوالې غونډې د حملې لپاره له کوټې څخه استول شوی و. د ملي امنیت عمومي ریاست د سالم عزدیار د جنازې پر مهال له چاودنو وروسته پرون د یو انتحاري برید کوونکي د نیولو خبر ورکړ او وی ویل له دې تروریست څخه له تحقیقاتو وروسته نور مشکوک کسان هم نیولی دي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ راډیو ته وویل نیول شوی کس چې اوس یې دولس نور ملګري هم نیول شوی د طالبانو لخوا په کابل کې د سه شنبه ورځې د نړیوالې غونډې د تخریب لپاره استول شوی و.
لمړنی معلومات دا ښیي چې دا نفر د کوټې راغلی و د طالبانو د ګروپ او د کابل پروسه یې غوښتله چې له منځه یو سي ای وړول ستونزې پیدا کړي ځکه نړیوال هم دلته ګډون کوي. په دې ناسته کې په کابل کې باید بېلابېلې چاودنې کړې وای چې ممکن نورې چاودنې هم پر لار وي او د دغه تحقیقات څخه دا معلومه شي. دا لمړنی معلومات دي، تحقیقات اوس هم جریان لري.
چارواکي وایي چې د سالم عزدیار د جنازې په مراسمو کې چاودنو اووه کسان ووژل او له نوي زیات یې ټپیان کړل. د مشرانو جرګې د مرستیال مشر زوی د جمعې په ورځ په کابل کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال په اخوډب کې ووژل شو. اعتراض کوونکو د ولسمشر او اجرایه رئیس د استعفا او د امنیتي ادارو د مسؤولو مشرانو د لرې کېدو غوښتنه کوله. د دې اعتراض کوونکو د تحسن کېږدۍ لا هم ولاړه ده، خو د ولسمشر مرستیال ویان ښاغلی آزاد وایي چې اعتراض کوونکي تر اوسه نه دي توانېدلي له حکومت سره د خبرو لپاره خپل استازي غوره کړي.
تر اوسه پورې لاګین کوونکي نه دي توانېدلي چې خپل رسمي استازي حکومت ته معرفي کړي او خپلې غوښتنې د کاغذ پر مخ د قانون په چوکاټ کې د افغانستان حکومت ته ورکړي تر څو دواړو لورو استازي پرې غونډه بحث وکړي او هغه څه چې د قانون په چوکاټ کې عملي جنبه لري پرې غونډه یو ګډې پریکړې یا تصمیم ته ورسیږي.
په کابل کې د حکومت پر ضد اعتراضونه په داسې حال کې روان دي چې ټاکل شوی افغان حکومت سبا د کابل د پروسې په نوم د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. چارواکي دا غونډه چې په ډیرو حساسو شرایطو کې جوړیږي مهمه ګڼي. د ارګ رسمي ویبپاڼې پرون په یو بیان کې وویل چې د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د ملي امنیت د شورا په غونډه کې د کابل د پروسې د امنیتي تدابیرو په اړه بحث وشو.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
د افغانستان د مشرانو جرګې یا سنټ مشر ویلي د هغه اداو پاره چې ګواکې د ایران سفارت د کابل ښار د زنبک سلور لارې ته څیرمه موټر بم حمله پلان کړي باید څېړنې وشي. فضل هادي مسلم یار د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د کابل په ورستۍ حمله کې د ایران د لاس تړلو په تلاو د سنټرانو تر څرګندونو وروسته ټینګار وکړ چې په دغه اړه باید جدي څېړنې وشي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د کابل د وروستۍ خونړۍ حملې په تړاو څېړنې یې روانې دي. خان محمد سین له کابل راپور راکوي.
د افغانستان مشرانو جرګې غړي د کابل ښار د زنبق سلور لارې ته څیرمه موټر بم حمله یو پیچلې مسأله یادوي او ټینګار کوي چې په دې تړاو باید هر اړخیزې څېړنې وشي. سناتور عبدالله قرلق د مشرانو جرګې د یک شنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل داسې اسناد په لاس لري چې دغه موټر بم حمله په کابل کې د ایران د سفارت له لورې پلان شوی و.
دا د ډیر خور وړ مسله ده. کوم معلومات چې موږ لرو دا حمله د پاکستان د استخباراتو لخوا طرحه شوې د حقانی شبکې او ایران سفارت په مرسته ترسره شوې ده او باید په دې تړاو هر اړخیزې څېړنې وشي.
د چهارشنبه په ورځ د کابل ښار په زنبق سلور لارې موټر بم برید وشو چې د مسؤلینو په خبره شاوخوا نوي کسان پکې ووژل شول او سلور سوه ټپیان. پاکستان په کراتو د افغانستان لخوا د تروریستانو په ملاتړ تورن شوی او دا مهال د نړۍ یو شمیر چارواکي په ځانګړي ډول امریکایي چارواکو هم ویلي چې تروریستان په دغه هیواد کې خوندي پټ ځایونه لري. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د مشرانو جرګې لخوا ایران د کابل په خونړۍ حمله کې تورن شوی دی. یو شمیر سناتوران وایي ایران تر دې وړاندې هم د افغانستان په نامنیو په ځانګړي ډول وسلوالو طالبانو ته د وسلو ورکولو او سوریې ته د افغانانو نو پلیګلو کې خکېلو. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار په عمومي غونډه کې وویل پاکستان او ایران په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې د قومونو ترمنځ نفاق رامنځته کړي او حکومت ته پکار ده چې د یادې پیښې عاملین معلوم کړي. د وویل د کابل ښار د چهارشنبې د ورځې موټر بم چاودنه یوه نه هېرېدونکې پیښه ده.
بدون شک د چهارشنبې د ورځې پیښه ډېره خطرناکه او بده پیښه ده. د تحقیق او پلټنې غوښتنه یې کوو ولو که سل حادثې نورې مرستې کړل شي او نظر د هغه معلوماتو له مخې نه لکه څنګه چې خورلک صاحب وویل هغه ځای کې چې پولیسو پیرادار خلک وو چې یو د سفارتونو د کار او د هغوی د ټاکنو استفاده شوې نو خورلک صاحب ایران نوم واخیست. دا باید واضح او معلومه شي حکومت که شل هم داسې حادثې نورې تکرار شي موږ باید خپل مسؤلیت ادا کړو، امنیتي مسؤلین به وغواړو، کشفي مسؤلیت او د چهارشنبې ورځ د حادثې پوښتنه وکړو.
خو یو شمیر نور سناتوران بیا پر کشفي او استخباراتي ادارو انتقادونه کوي چې د تروریستانو په پیژندګلوۍ کې پاتې راغلي دي. د مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې د چهارشنبې په ورځ به امنیتي او استخباراتي چارواکي د کابل د وروستۍ حملې په تړاو خپلې غونډې ته راوبولي. دا چې د کابل ښار د وروستۍ خونړۍ حملې څېړنې تر کومه رسېدلې او په دې پیښه کې کوم هیواد لاس لري، د جمهوري ریاست مرستیال ویاند نجیب آزاد یې په اړه وایي.
ایران د سفارت یادونه وکړه، په دې اړه باندې هېڅ نه دي ویل شوي، اما څېړنې روانې دي او ډېر ژر به دا تحقیقات بشپړ شي. هغه چې په دې مسایلو کې ښکېل دي هغه سره به قانون جوړ شي.
په همدې حال کې د افغانستان ولسي جرګې هم د چهارشنبې د ورځې د حملې په تړاو دوه فوقالعاده غونډې ترسره کړې دي. د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی وویل په دې بحث وکړ چې هغه کسان باید محاکمه شي چې د کابل په وروستۍ خونړۍ حمله کې غفلت کړی دی. تر اوسه په کابل کې د ایران سفارت د افغان سناتورانو د وروستیو تورونو په اړه څه نه دی ویلي.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. په پاکستان کې د قبایلي سیمو په آئینی او انتظامی حیثیت کې د ممکنه بدلونونو په اړه خبرې ګرمې دي. په تیرو وختو کې له یادو سیمو څخه د پاکستان په پارلمان کې منتخب استازو ځینو سیاسي ګوندونو ویلي وو چې د فاټا موجوده حیثیت په سیمه کې د ترهګرو د بلا واسطه مرستو سبب کیږي. دا چې دغه دریځ تر کومه بریده سم دی، د دې پوښتنې ځواب به د مجید بابر په دې رپورټ کې واورو.
د پاکستان قبایلی سیمې د تیرو څو لسیزو راهیسې د یوې داسې جغرافیایي برخې په توګه پیژندل کیږي چې ورته د علاقه غیر یاغستان او آزادو قبایلو نومونه ورکړل شوي، چې ترې دا تاثر اخیستل کیږي چې ګوندې دغو سیمو کې د قانون عملداري نشته او ځکه وسلوالو ډلو دغه سیمې خپل پیاوړي مرکزونه ګرځولي دي. امریکا په دغو سیمو کې د مهمو نړیوالو ترهګرو د له منځه وړلو لپاره په سلګونو ډرون حملې کړي او د پاکستان پوځ په یادو سیمو کې په لسګونو پوځي عملیات کړي. اوس پوښتنه دا ده چې وسلوال آیا په دغو سیمو کې پیاوړي سنګرونه او روزنیز مرکزونه ځکه جوړوي چې یادې سیمې په آئینی او انتظامي توګه یو ځانګړی حیثیت لري که څنګه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې خبریال طاهر خان دا نظر لري.
قبایلي سیمې چې د وسلوالو د کنټرول د لاندې وي دغې خو یو خپل ماضي شته. حالت بیا داسې شو چې دغه سیمې بیا د دې کارونو لپاره یو مرکز وګرځېد. دلته کمزوری د حکومتونو شته، پاکستان د ادارو هم شته، چې دغه ټولو کمزورو نه بیا حالت داسې پیدا شو چې د بدقسمتۍ نه قبایلي سیمو سره ترهګري دهشتګردي هغه وتړلې.
خو په پېښور کې خبریال شمیم شاهد بیا وایي چې د یوې منصوبې له مخه قبایلي سیمو کې انتظامي خلا رامنځته کړل شوې ده چې له وجې وسلوالې ډلې پیاوړي شوې دي.
نمنګ انګریزان او خپل نظام پرې خو دوه او نه خپل نظام کو
اس دے سر کے قبائلی سیموں کے مکمل طور خور ناخرسان دے اور جنگ یو طرف تھی سول انتظامیہ بل طرف طرح قبائلی مشران کو نمن زلال اور منشو اس طرح چھو اس دا رہا کہ دا سے حالاتی جنگی اس پتن لگی پول جانو سر خطا خبر کو لے لیشی کہ سول انتظامیہ سر خبر کو نغم سر خطا دے لگا کہ چاروائی کی عرص ہوئی زمان دادا دادا چونو سمجھے کہ ترہگر سن ترہگر زلال تنا پاکستان اور افغانستان دوانو کی ترہگر سن
بلخوا د قبیلی سیمو لپاره د قانون او عامه امن پخوانی ډیپټی سیکرټر عطاورحمن بیا د شمیم شاهد او طاهر خان دری سره اتفاق نه لري او زیاتوي
گورنمنٹ میری یا تو گورنمنٹ نشی دے یا غوجنا یا مول سے تو جنا ہے تو کنٹریبیوٹ کئی کنا گاڑی حکومت تو کیا بس کھٹو کھٹو خاتمہ کیا لگا کراچی یا نور کھٹو خاتمہ کیا ہو رہی ہے بند کیوں چلی جوڑی سی مندری سی دے 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 سی دے کنا کبھی سے میں خود دے دس خاص غنیش تلقا ساغی ہو جنا سو کوئی یا بعد دی سٹیٹ تو جنا دل تے ریزم دے یا نو دس خبر حکومت نہ کی دی کٹ کا ہو جنا دے کبھی موجودہ سٹیٹس تو جنا
د قبیلی سیمو پارلیمانی غړیو او ځینې سیاسي ګوندونو په بیا بیا ویل دي چې د یادو سیمو موجوده انتظامی او عیني حیثیت تر هغه ته په پیاوړي مرکزونو جوړولو کې مرسته کوي او باید دغه حیثیت بدل شي چې په ریښتونی مانو کې د ترهګرۍ مخنیوي وشي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د قبایلی سیمو مدنی فعالان او د ځینو سیاسي ګوندونو غړي وايي حکومت نه غواړي د راتلونکي کال تر عام انتخاباتو د مخه د فټای اصلاحات له پارلمان منظور او عملي کړي. د دوی په خبره د پاکستان مرکزی حکومت د قبایلو د ستونزو حلولو پر ځای خپلو ګټو ته لومړیتوب ورکړی او همدغه پالیسی به مخته یوسي. شانواز ترکزه رپورټ راکوي.
د قبایلی سیمو سیاسي او سماجی ډلې وایي چې وفاقي حکومت هیڅکله اف سی آر قانون نه ختموي. دوی وایي چې تر د 2013 نه عامو ټاکنو وړاندې خو نه فاټا ختميږي او نه د های کورټ او سپریم کورټ اختیار غځول شي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند باجوړ ایجنسی صدر ډاکټر خلیل وایي چې سیاسي ډلو په فاټا کې خپل انتخابي مهمونه هم شروع کړي ځکه 2013 عام انتخابات را نږدې شوي. نو دوی زیاتوي چې وفاقي حکومت هیڅکله نه غواړي چې د 2013 نه وړاندې اف سی آر قانون ختم شي.
بجټ کې سنچیرو دی په دې پسې د الیکشن کمپین شروع دی نګرانو سټ اپ به جوړیږي. نو زه نه ګڼم چې په فاټا کې اصلاحات وشي بلکې دا د اصلاحاتو په نوم باندې یو ډرامه وه چې دوی وکړله.
د فاټا لایفز فورم صدر رحیم شاه افریدی اډوکیټ وایي چې فاټا پسمانده ساتل د مرکزي حکومت په ګټه دي. نو هغوی کله غواړي چې فاټا دې ختم شي.
پنځه دیرش کالو راشي ګوري چې دا فاټا او دا علاقہ او په کومه طریقه باندې د پاکستان د جنسو د استعمالي لګیا دي د خپل ذاتی مفاداتو لپاره او د ټولې دنیا نه په ډالر راغون کړلو پنجاب په آبادی کم شي کې چې د دې مفاد یو د دې فائدہ یې غو بکې چې کم شي کې د دې فائدہ نه یې غو نه کوي. زما پوره یقین دی چې کتن
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د فاټا اصلاحاتو خبره د وفاقي حکومت لخوا یو ترتیب شوی منصوبه وبلله او زیاته کړه چې قبایل یې په دې کړل چې ګنې په صوبه کې مشاملو. خدای تر هیر کړل چې د خپل لړنګو کورونو او د تبا شوي کاروبارونو تاوانونه وغواړي.
د فاټا د خلکو ډېرې ګیلې وې چې زموږ کورونه تباه شول موږ بې کوره کړې شو زموږ تعلیم تباه شو. نو دوی په منځ کښې پکې دغه د فاټا زم کا او فاټا زم مه کړه دغه خبره شروع. نو مطلب یې دا و چې اوس به فاټا خلک د خپلو مطالبو په ځای باندې ما زم کا ما زم مه کا ما زم کا ما زم کا مه کا په دې باندې ور واچو. نو هغه اصلي مسئلې به د دوی ولا هم پاتې شي.
او دغه مشران وویل چې هغوی باید روژې نه وروستو د قبایلو یوه لویه غونډه رابلي چې به پکې د جامعۃ العلماء اسلام مولانا فضلالرحمن ډلې تنان هم شامل وي او بیا به د راتلونکي لپاره کومه فیصله کوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
دا مشال ریڈیو دا اردن کو پا پیخور کے دا گرمی دولسنی میں بجیشوی دا منور شان دا خبرونو لنڈی زورو
پرون وسلوالو طالبانو د یوې بهرنۍ کمپنۍ شپږ تختول شوي پاکستانی کارکوونکي خوشی کړل. استخباراتي چارواکي وایي دغه کسان چې د پولینډ د تیلو او ګیسو معلوموونکي کمپنۍ کې یې کار کاوه، د تیر کال نومبر په 26 نیټه د نیمه قبایلي سیمې درازندانا تحریک طالبان پاکستان محسود ډلې تختولي وو. د پاکستان امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې د 12 وسلوالو د وجلو ادعا کوي. د ایس پی آر د وینا تر مخه دغه وسلوال د یادې صوبې په مستونګ او خوښه سیمو کې د دوه ورځنیو عملیاتو په ترڅ کې وجل شوې دي. وسلوالو ډلو لا هم په دې لس نه دی ویلي. پاکستان وایي د افغانستان لخوا د ترهګرو بریدونو وروسته په سمدستي ډول په اسلام آباد بي بنیاد تورنه لګول به هغه اجمنې متاثره کړي چې تر مخه یې پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي. افغان حکومت په کابل کې د چهارشنبه د ورځې برید ذمواري په حقانی وسلوالې ډلې اچولی وو او تور یې لګولی وو چې د دې ترشا د پاکستان استخباراتي ادارې لاس لري. افغان چارواکي وایي د کابل لاریون کوونکو تر اوسه له حکومت سره د خبرو لپاره خپل استازي نه دي ټاکلي. د رپورټونو تر مخه د کابل د وزیر اکبر خان مینې په زنبق څلور لاره کې د اعتراض کوونکو کېږدۍ اوس هم ولاړه ده. د حکومت خلاف دا مظاهرې د چهارشنبه د ورځې د خونړۍ برید وروسته شروع شوي. سعودي عرب، بحرین، متحده عرب امارات او مصر وایي له قطر سره یې سفارتي اړیکې د ځمکې، اوبو او هوا د لارې هر ډول رابطې ختم کړي دي. د هیوادونو قطر تورن کړی چې په ترهګرۍ کې لاس لري او په ښکاره د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي کوي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه ګنګوسې رد کړي چې ګنې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په اړه داسې مواد لري چې په ترڅ کې یې په هغه فشار اچولی شي. پوتین زیاته کړې چې هیواد یې د 2018 کال په امریکایي ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه هم نه ده کړې. او اسلامي دولت وسلوالې ډلې په لندن کې د ترسره شوي وروستي برید ذمواري منلې. دغه برید چې د اتوار په شپه رامنځته شوی و پکې اووه کسان وژل شوي او له څلوېښتو زیات ژوبل شوي وو. دغه درې واړه بریدګر په موقع پولیسو په ډزو وژلي وو.
او اوریدونکو، اوس د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج زهیر نه اورو.
نن ایکسپریس رسپانه خپل اداري کې لیکي په لندن او افغانستان کې د ترهګرۍ د پیښو وخت یو ډیر لوی مانی خیزه صورتحال لري. د برتانیې په برمنګم ښار کې چې کله د پاکستان او هندوستان ترمنځ د کرکټ لوبه شروع کېدله، د هغې یو څو غنټې مخکې په لندن کې د ترهګرۍ پیښه وشوه. او دې لړکې دا خبره هم ډیره اهمه ده چې د برتانیې سیکورټي فورسز درې ترهګر وجلي. بل پلو که په افغانستان کې په شویو چاودنو باندې غور وکړی شي، نو دا حقیقت مخی تراشی چې په شپږم جون په کابل کې د 25 ملکونو یو ډیر اهم کانفرنس شروع کیږي. او د دې کانفرنس مقصد په افغانستان کې امن پزې کول دي. سور زیولان دی په سعودي عرب کې د 9 اسلامي ملکونو یو پوځي اتحاد جوړ شوی دی. د دغه اتحاد مقصد هم ترهګری لمن زوړل دي. نو په داسې صورتحال کې د دې خبرې ضرورت پیښ شوی دی چې د ترهګری د خاتمې لپاره د عالمی پوځ یو اتحاد جوړ کړل شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل اداري کې د پاکستان د عامو خلکو لخوا د ګرانۍ پر ضد د میوو یا فروټو اغستون درې ورځنی بایکاټ له کبله اسلام آباد، لاهور، پېښور او د کراچۍ په شمول د ټول ملک په منډیانو کې د فروټو په اغستو کې 50% کمی راغلی دی. ادارې وایي د ګرانو فروټو خرڅولو پر ضد دا مهم په سوشل میډیا باندې شروع شوی دی او په دې کې هر پاکستانی وګړي برخه اخستې. او د ملک په تاریخ کې دا په لومړي ځل وشو چې دومره په منظمه توګه د ګرانۍ پر ضد مهم چلول کیږي. د ادارې په وینا چې کله دا مهم شروع شو، نو د سند حکومت، د پنجاب حکومت، د کراچۍ کمشنر د ولس د دې دریځ تایید وکړو. نو په داسې صورتحال کې سوال دا راپورته کیږي که د ولس لخوا دا بایکاټ په سمه توګه وي، نو بیا د ریاست ذمواري چرته ده؟ ادارې اخري کې لیکي د ولس لخوا د فروټو ناغستو د بایکاټ مهم خو په ارضي توګه په نرخونو اثر غورځولی شي، خو په نرخونو په مستقله توګه کابو کول د حکومت ذمواري وي. نو باید چې حکومت دې لړکې خپل ذمواري وپیژني او د هغه چا پر ضد کاروایی وکړي چې څوک په دې عمل کې ککړ وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای نیویورک ټایمز رسپانه د افغانستان په لور د امریکا د نوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ادارې پر پالیسۍ او اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس پر لندن خار د شنبه پر شپه د شو تر هغه بدونو ورته د نړۍ د مشرانو د عکس العملونو پر چیر موضوعات لیکنه خبرې کړې دي. تاسو ته تفصیل اورو. د نیویورک ټایمز رسپانې لیکنه وایي د امریکا نوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ او اداره یې په افغانستان کې له یوې زړې جګړې سره مخامخ دي. دا جګړه تر نوموړي د مخکینی ولسمشر باراک اوباما لپاره یو لوی جنجال پاتې شوې. ولسمشر ټرمپ تا کلی یوې خوا د امریکایي پوځ قمندانان د افغانستان د جګړې ګټلو لپاره هغه هیواد ته د نورو سرتیرو لیږلو وړاندیز کوي، نو له بلې خوا د هغه سیاسي سلاحکاران ورته وایي چې افغانستان ته د اضافي سرتیرو لیږد به ګټه ونه کړي بلکې سیاسي تاوان به ورورسوي. د لیکنې تر مخه د امریکایي ځواکونو د مشر په توګه ډونالډ ټرمپ ته افغانستان ته د 2000 نورو سرتیرو لیږلو په اړه مهمه پریکړه کول دي. د چهارشنبې پر ورځ په کابل ښار کې د یوه ټرک په وسیله شوې بمي چاودنې وښوده چې د افغانستان 14 کلنه جګړه لا هم پای ته له رسېدو ډېره لرې ده. لیکنه کاږي لومړی د امریکا دفاع وزارت افغانستان ته د 15000 اضافي سرتیرو لیږلو وړاندیز وکړل چې تر هغې وروسته سپینې ماڼۍ د افغانستان پر پالیسۍ اوږدې سلا مشورې وکړي. په لیکنه کې په ناټو کې د امریکا د یوه پخواني استازي ډاګلس لوټ له خولې چې د افغانستان په اړه د امریکا دوه ولسمشرانو جارج ډبلیو بوش او باراک اوباما ته مشورې ورکړي، زیاته شوې چې ولسمشر ټرمپ د ناټو د غړو هیوادونو لپاره ګرانه کړې چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ جګړه مخته یوسي. بلخوا د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په لیکنه کې راغلي په داسې وخت کې چې برتانوي چارواکو د وړمې شپې د لندن ښار ترهګر بدونو ته عکس العمل خوده، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه هیواد ته د یو شمیر مسلمان هیوادونو د وګړو پر ورتګ د خپلې لانجمنې پریکړې دفاع کوله. ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، موږ باید وخیار او زیګ ووسیګو، موږ له عدالتونو غواړو چې خپل حقونه بیرته راکړي، موږ د خپل امنیت د لا زیات خوندیتوب په خاطر د سفري بندیزونو پالیسي باید ولرو. لیکن وایي د شنبې په شپه د لندن ښار د ګڼې ګڼې په یوه سیمه کې یو ګاډی پر پیاده خلکو وخیژول شو چې په دغه پیښه کې لږ تر لږه 2 کسان ووژل شول. د پولیسو او عیني شاهدانو په خبره له هماغه ګاډی 3 کسان ښکته شول او نږدې رستورانتونو او مارکیټونو کې پر خلکو د چړو چاکوانو ګزارونه وکړل، خو 8 دقیقې لا نه وي تیرې چې پولیسو 3 واړه بریدګر په ډزو ووژل. د برتانیا وزیر اعظم تھریسا مے په یو بیان کې په لندن او مانچستر ښارونو کې شوې ورستی ترهګر بریدونه په کلکه غندلی او ویلي دي چې د ورته پیښو د مخنیوي لپاره به سخت ګامونه پورته کوي. لیکنه زیاتوي د روسیې، هسپانیې، ایټالیې، فلپاین، انډونیشیا، فرانسې، جرمني او هند حکومتي مشرانو د لندن ښار پر ترهګر بریدونو خواشینې ښودلې او د برتانیا له حکومت سره د یووالي څرګندونې کړې دي.
مشال اوس تاسو ته د رادیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
د عراق د موسل یو د پام وړ شمېر اوسېدونکي چې غوښتل یې په ښار کې د اسلامي دولت وسلوارې ډلې پر ضد له روانې جګړې وتښتي وژل شوي دي. په دې اړه د رویټرز خبري ایجنسی د رپورټ مهم ټکی له فرشتې جلالزی څخه اورو.
د رویټرز خبري اژانس یو ټلویزیونی ډله چې پرونی د موسله فلم اخیستی وایي چې په مړو کې ښځې او ماشومان شامل دي. د هغوی په وینا د وژل شوو خلکو جسدونه په زنجلي سیمه کې د حکومتي ځواکونو او داعش د وسلوالو ترمنځ د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې پر سړکونو پراته وو. زنجلي د عراق په موسل ښار کې له هغو سیمو ده چې لا هم د داعش د وسلوالو نه ده پاکه شوې او د عراق امنیتي ځواکونه عملیات پکې کوي. د عراق امنیتي ځواکونو د جمعې په ورځ وویل چې ځواکونه یې په موسل کې یوه مهمه سیمه د داعش د وسلوالو نیولې ده. د عراق امنیتي ځواکونه وایي چې له موسله د داعش د ټولو وسلوالو د ایستلو لپاره خپلو پوځي عملیاتو ته شدت ورکړی دی. عراقي ځواکونو د شنبې په ورځ وویل چې د دجلې دریاب په لویدیځ کې یوازې 3 سیمې اوس د داعش د وسلوالو په لاس کې دي چې د زنجلي ځینې برخې هم پکې شاملېږي. د داعش له وسلوالو د موسل ښار نیول به د عراقي ځواکونو لپاره یو ستر بری وي. موسل هغه ښار دی چې د داعش مشر ابوبکر البغدادي 3 کاله مخکې د خپل خلافت اعلان کړی و. د عراق امنیتي ځواکونو تیر کال په مونی کې د امریکا او نړیوال ائتلاف له هوایي ملاتړ سره پر موسل پوځي عملیات پیل کړل. د داعش وسلوالو په 2014 میلادي کال کې موسل ونیو او په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې لاندې کړې.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستاني ډاونلوډ پانه په لیکنه کې د دفاعي چارو شنن کی عامر رانا د دفاعي چارو شنن کی عامر رانا وای د ځانمرګي بریدونو ضد د پاکستان د مذهبي عالمانو تر فتوا وروسته هم د هیواد د مذهبي ډلو لخوا بیلابیل غبرګونونه مخته راغلي دي. لیکنه کاږي د پاکستاني علماو دا وروسته فتوا به وسلوالو ته دا پیغام ورکړي چې ګواکې ځینې مذهبي عالمان د وسلوالو پر تشدد اجنډا منلو ته تیار نه دي. د لیکنې تفصیل انیس اجمل اورو.
په ډان وسپانه کې د خبریالو شننکي عامر رانا لیکنه خبره شوې چې پکې نوموړي لیکي د پاکستان په سر هیواد کې مذهبي او ټولنیزې رویې یو سیروي او ځینې کسان او ډلې هغه حکمونه یا پرېکړې مني چې له نظریو یا ګټو سره سمون خوري. لیکوال وایي دا خبره پر وروستیو کې د مذهبي عالمانو له لوري له ترګری ست فتوا وروستو د بیلابیلو غبرګونونو راتللو سره لا نور هم څرګنده شوه. رانا لیکي حکومت او منځلارو کسانو د دې فتوا هرکلی وکړ او دا یې د مذهبي سخت دریسې ست د یوې مؤثرې آلې په توګه یاد کړه. خو بیا مذهبي ډلې په دې اړه سره جلاوي. د دارالعلوم اکوړه خټک مدرسه چې د وروستیو کې ورته د خیبر پښتونخوا حکومت د سخت دریسې ست مبارزې په برخه کې 3.25 میلیونه روپۍ ورکړي دي د دې فتوا په اړه یې ځینې اندېښنه سرګندې کړې دي. دا کوڑا خټک مدرسې مشر مولانا سمیع الحق ځنې اسلامي حکمرانان د مغرب ګډاګي ګرځولې دي. وای چې دغه کسان د خپل مشرانو سید د جهاد اعلانولو جوګه نه دي. مقاله لیکي د مذهبي عالمانو لخوا راتراګري سي د فتوا لمړی نه ده خو دا ځلی بڼه سرګنده ده. په دې فتوا کې ځانمرګي بریدونه او د حکومت سید انتها پسندي حرام ګرځول شوی دي. ډان لیکي په تېرو وختونو کې ورکړل شوی فتوی زیاتې سرګندې نه وي او تر پاکستان پورې به محدوده وي. عامر رانا وایي د مذهبي عالمانو په دې فتوا کې هغه خبره چې ښایي مولانا سمیع الحق کې خفه کړې ده هغه دا ده چې له دې فتوی څخه په ځانګړې توګه افغانستان نه دی وستل شوی. لیکوال وایي د مذهبي عالمانو دا وروستۍ فتوا به وسلوالو ته دا پیغام ورکړي چې د مذهبي عالمانو یوه برخه د هغې پر تشدد ایجنډې منلو ته تیاره نه ده. عامر رانا سیاتوی په پاکستان کې د سخت دریزه کسانو لخوا نظریاتي ګواښ دومره پیچلی شوی دی چې یوازې د فتوا له لارې نشي ختمېدی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان حکومت د افغانستان د افغان ترانزیت ټریډ کولو لپاره د اورګاډي سرویس بیرته بحال کړي چې په ترڅ کې افغان سوداګر اوس کولی شي له کراچۍ بندر څخه خپل مالونه تر پېښور ورسوي. د چارو پوهان د پاکستان حکومت دغه اقدام ستایي. وایي چې په نتیجه کې به ښایي د افغانستان او پاکستان خرابې اړیکې او څه ښې شي. سراج ظهیر له اسلام آباد رپورټ راکوي.
په لاهور کې د ریلوی محکمې لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د جمعې پورز د پاکستان ریلویز چیر پرسن پروین اغا د کراچۍ نه د پېښور پورې د دې ریل ګاډي پرانیسته وکړه. بیان زیاتوي چې په دې ریل ګاډي کې به افغان تاجران کولی شي چې خپل مالونه د کراچۍ نه تر پېښور ورسوي او له هغې ځایه بیا د ټرکونو په ذریعه افغانستان ته رسوي. په کال 2012 کې د افغانستان سره د تجارتي ریل ګاډي د وسایلو د کمی په وجه بند کړی شو اوس د مالی وسایلو د ورکولو وروستو دا بیا بحال کړی شو. په پاکستان کې د اقتصادي چارو تجزیه کاران وایي چې د دې ریل ګاډي د بحالۍ په وجه به پاکستان او افغانستان ته ډیره ګټه ورسي او تجارت به یې زیات شي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
دنیا کې یو هند هم روان دی چې کوم ریجنل او گاونډي هیوادونه یې هغه په خپل منځ کې چې دین هغه تجارت لوده ورکوي. اصل کې افغانستان داغه خپل بندرګان شته چې داغه لپاره د امپورټ او د ایکسپورټ په ذریعہ باندې ناغه د کراچي بندرګا ده. د افغان ترانزیت ټریډ چې کوم اګریمنت دی په کې هم هغه د کراچي بندرګا چې دی نو هغه استعمالول شي.
همدارنګ د افغان چارو تجزیه کار او خبريال طاهر خان وایي چې د دې ریل ګاډي د بحالین نه بنې یوازې اقتصاد زیات شي بلکې د دوه هیوادونو ترمنځ زبا سیاسي اړیکې هم مضبوطی شي.
په چین کې چې کومه غونډه د پاکستان، افغانستان او د چین شوې ده دا حاغی یوازنی مقصد اقتصادی پروژه وی نو دا خغام دی او چې کله اقتصاد سیوا کیږي کله دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت زیاتیږي نو په تعلقات باندې ضرور مثبت اثر چوي او نن سبا د دې ضرورت زکه دی چې د زنو پیخو له عمله د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات باندې منفي اثر شوی دی. نو هیله امیدونه کې دي چې دا تجارت کوم دا فیصله پاکستان کړی دا دي چې هغه ناباورۍ بد اعتمادۍ په لړ کولو کې هم دا مدد کوي. شي.
د پاکستان د تجارت او وفاقي وزیر خرم دستګیر او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د تیر کال د اپریل په 14 نیټه له یو پلاوی سره کابل ته سفر کړی وو او د افغان ولسمشر اشرف غنی او د نورو اعلی چارواکو سره یې په ملاقات کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارتي اړیکو زیاتولو په اړه خبرې کړې وې او په دې موخه دواړو هیوادونو ژمنه کړې وه چې خپل منځي تجارت به 15 بلین ډالر ته رسوي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ټاکل شوی د خیبر پختونخوا حکومت د 2013 او 2014 مالی کال لپاره خپل بودیجه خای په یو ورځ دوکه د دغه صوبې د اسمبلی غونډې ته د بحث لپاره وړاندې کی. اعلی وزیر پرویز خټک ویلی په بجټ کې پر ولس نوی ټیکسونه نه دی لګولی او دا چې تر ټولو زیاتې پیسې د تعلیم او پرمختیایي کارونو لپاره بیلې کړې دي. دا چې د صوبې اوسیدونکو له بجټ سره کمې هیلې تړلې دي. دا هر څه به له پېښوره د ځلاند یوسفزی په رپورټ کې واورو.
در روان مالی کال د بجټ په اړه میله خلکو پوښتنه وکړي. د زیاترو خلکو جواب داو چې باید تر ټولو اول د بجلی کمښت پوره شي او بل دا چې حکومت دې د عام استعمالو د خوراکي شیانو نرخونه کم کړي ځکه چې په صوبه کې د بیوزلو خلکو شمیر زیات دی. ځینې خلک داسې هم وو چې د بجټ په اړه ورته هیڅ معلومات نه وو او نه لدې خبر وو چې بجټ کله او چرته وړاندې کیږي. د پېښور محمد ممتاز راته د بجټ په اړه وویل.
ګورونه هر څه حالت خراب تر راته د اور مورده یو شیز د خوب خراب ته د روزګار خراب ته بدغه ولاړ وی ویني ګور
او بجټ پويږي بجټ نه خبرې
نه بس پای باندې دومره کیومنه
ها نو ټي وی می ویني ګور اخبار
نو مار څه وی اخبار باندې پويونه تعلیم شته نه او نور مطلب بجلی نه ویني سبا و پچو بي زو ګنټو کې خبره سلور ګنټې 15 ګنټې بجلی وی عام دا شانتي چې پړه کو پړه کو پړه کو پړه کو بس.
وفاقی حکومت بیا بیا دا ژمنه کړې ده چې تر 2013 کال پورې به له ټول ملک نه د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړي. خو د مسلم لیگ نن نږدې په څلور کاله حکومت کې لا د خیبر پښتونخوا په کلیوالو سیمو کې په لوډ شیډنګ کې څه خاص کمی نه دی راغلی. د ثواب زلور خان وایي چې حکومتونه باید د بېوزله ولس په ګټه بجټ وړاندې کړي.
کومه ګرانی ده دار کنټرول کې په بجټ کې یعنی دا کومه پکا چې ریټونه برابرو لیکي او کدا غسې نه وي نو بیا ری دا تنخواګانې داسې کې چې هغه د دې ګرانې برابر وي. خو لکه زه به دا وایم چې غټ کار سرکار له پکار ده چې هغه داسې وکړي چې دا نرخونه کنټرول کړي ځکه چې هر سړی خو نوکار نه رکنه په زمونږ پورې صوبه کې ډېر کم خلک داسې چې هغه نوکران دي په کور کې به یو کسې چې نوکر وي او میکزیمم خلک په داسې چې هغه به مزدوري کوي لیبر به وي.
خو د پېښور یو اوسیدونکي شاولی خان وایي چې باید حکومت تر ټولو زیات بجټ تعلیم باندې مصرف کړي.
لکه ضروري نه ده چې تر مال دال ارزان کا تدې مال چې کوم دینو مطلب دار ساګ پېتی ارزان کا زمونږ په ملک تعلیم ارزانول پکار دي چې تعلیم ارزان شي نو ټول خلک تعلیم یافته شي دا هغه نه پس په زمونږ ملک نظام او سیستم په ټول برابرېږي او زیات حکومت لدا پکار دي مرکز لدا پکار دي او بیا خاص کر زمونږ صوبې لدا پکار دي. زمونږ په صوبې د پاره د ټولو نه زیات بجټ چې کوم دی هغه تعلیم طرف ته راوباسي نو ان شاء الله تعالی ارس سیستم په ټول برابر شي.
د مسلم لیگ نون مرکزی حکومت په 2013 کال کې ولس ترجمه کړې و چې د جی ډی پی 4% به په تعلیم مصرفوي خو لا هم د جی ډی پی د 3% نه هم کمه برخه په تعلیم مصرفيږي. د خیبر پښتونخوا د وزیر الله پرویز خټک په وینا د 2013 او 2013 کال په مالی بجټ کې د تعلیم لپاره نږدې 138 ارب روپۍ ځانګړي کړي دي چې د صوبې په تاریخ کې د تعلیم لپاره تر ټولو زیات بجټ دی او دا چې د صوبې په بجټ کې یې سر ډوله نوي ټیکسونه هم ندی لگولی. زلان یوسف زئی، مشال ریڈیو، پیخور.
مشال ریڈیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپا شپک 21 په لاندو سپو 2013 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
په خیبر پښتونخوا کې د ناروغیو ضد واکسینو حکومتي پروګرام مشر وایي له صوبې او قبایلي سیمو څخه په بشپړه توګه د پولیو رنز د خاتمې لپاره لا هم یو لړ اقداماتو ته ضرورت دی. که څه هم حکومتي چارواکي دا کوي چې ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ لګېدو پیښې راکمې کړي خو شنونکي وایي حکومت باید په دغه برخه کې د ولس د عامه پوهاوي پروګرامونو تطبیق او د چاپیریال صفا ساتلو لپاره اقدامات وکړي. انیسا اجمل رپورٹ لري.
په خیبر پختونخوا کې د واکسینو پروګرام مشر حمید افریدی وايي په صوبا کې بلسیمو کې د شوی روسته سروې تر مخه د سکول لپاره د پاکو بو نشټوالي د خرابو بو نالې او نورو سیمو ته تګ هغه سدي چې لوجې د پولیو په سیر ناروغې نشي ختمېدلې. حمید افریدی سیاتوی په وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې بلسیمو کې د واکسینو پروګرام هم زیانمن شوی دی، خو حکومت د پولیو په سیر ناروغیو ختمولو لپاره پوره هلې سلې پیل کړې دي.
زمونږ اوس هم پېښور کې د انوایرمنټل سیمپل چې دی پوزیټیو راځي، دا زمونږ لپاره یو وری ایریا ده. دویمه د وری ایریا دا چې زمونږ روټین ای پی آی چې دا سفر شوی و، نو اوس ګورنمنټ ډېر سیریسلی په روټین ایمونایزیشن پروګرام چې دی کوم ای پی آی پروګرام دی، په هغې باندې ډېر زیات سټرس واچولو. زمونږ ته پکار دا دي چې هغه ډېر تېزی سره مونږ خپل لیول ته یوسو، نو اله به په پوډیو کې چې کوم ګیم شوي هغه به سسټینیبل.
په خیبر ایجنسی کې ډاکټر سمین بیاوای په قبایلي سیمو کې د روغتیايي او په ځانګړي توګه د پولیو ضد کار کوونکو لپاره د پخا پرتله امنیتي حالات ښه شوي دي چې لوجې د پولیو په سر ناروغۍ په مکمله توګه ختمې دي شي. نوموړی سیاتوي حکومت باید د پولیو ناروغۍ ضد کمپینونو سره سره په چاپیریال هم کار وکړي.
هم ضروري دي د لپاره، مطلب چې واټر هغهم په کار دي، او دین علاوه چې کوم د های ریسک پاپولیشن دی مایګریشن کې یو فرض کړ کا افغانستان موږ ته کیږي نه، یا کی وسم تقریبا پینځه شپږ کې سره غړي چې دا زموږ وزیرستان سره اټیچ دی کنه، چې ادروایز موږ خو ان شاء الله خپل مشن کې کامیاب یو. فاتان تقریبا نو سره پوری فوري فریدا
په مې میاشت کې د پولیو سید کمپاین پر مهال یو چارواکي ډاکټر اکرم مشال ریډیو ته ویلی ول، بنیر بردیر او چترال کې د سرشمیرنې او امنیتی تدابیرو د نشټوالي لوجې د پولیو کمپاین سندبل شوی دی. بلخوا خبریال او پرختیایي چارو نظر لرونکي عمر فاروق وایي د غنو پوزي عملیات وروسته په ډیرو سیمو کې امنیت ټینګ شوی دی، خو حکومت د کمی پاملرنې لبجې د پولیو کمپاینونه اوسندوي. نوموړی سیاتوي چې له مهمونو سره سره دی د پولیو نورو ناروغیو په اړه پولیس کې پوهاوی هم پیدا کړل شي.
د اوس خلکو ته پته لګېده پولیو کتلې ماسکې نه ته ورته راشه د بجلیان او ځینې ورته وایي چې زمونږ لاره کچه ده، مونږ ته لاره برخه کړه، لږه مونږ دا کمپین پرېږدو مونږ ماشومان ایون ځینې ورک ایجوکیټډ خلک دی هغه یاسې پاسې نه ورکوي ماشومانو ته. غټه مسله دا ده چې دی کې د سیوریج مسله ده مونږ سره، لکه د سیوریج سیستم ډېر په بد حال باندې دی. لکه دلته په دې شاهین مسلم ټاون کې د 17 یونین کونسل اوبه راغونډېږي، چې دلته نه سامپل دی واخلي هغه سامپل کې پولیو وایرس راشي. بله خبره دا چې په فاټا کې مونږ سره اوسه پورې د سیوریج
د خیبر پختونخوا د ویکسینو پروګرام مشر حمید افریدی په خبره سږ کال په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې د پولیو یوه پیښه هم نه ده رپورټ شوې. البته په پنجاب او ګلګت بلتستان کې د پولیو یو یو ناروغه مخه ته راغلی دی.
د مشال رادیو
د ګلدو ورځې
فونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجه،
مشالونه
په دو نیمه بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمه بجو،
روغتیا او درملنه
په تمه نه ټر پاسه سلورو بجو.
د خیبر پختونخوا د سوات په چارباغ کې د ولسی خیر خیګړې یو ټولنه له 2001 کال راهیسې د روژې په میاشت کې د سیمې غریبو خلکو ته وړیا خواړه برابروي. دغه ټولنې مسولین وایي هر مازیګر سلګونه کسانو ته د روژماتي او پېشمنۍ لپاره ډوډۍ او ترکاري ورکوي. دوی په وینا د روژې میاشتې دغه لنګر په کاناډا هیواد کې میشتې هم د سوات د یوې میرمنې په مالی مرسته چلوي. نیاز احمد خان رپورټ لري.
د سوات مرکزی خار منګورې نه شل کیلومتره لرې چارباغ سیمه کې د یو غیر دولتي ټولنې پاتما شپی ویلفیر ټرست لاړخه په زرګونو مقامی ولستا د روزې په میاشت کې روزانا تیار سالن یعنی انګولې ویشل کیږي. د کې لوبیا، غوښه، دالونه او چڼه شامل وي. د یادې شوې ټولنې یو مشر جهانزیب وایي چې دغه لړۍ دوی څو کاله وړاندې د یو وړوکي شان کټوي په خولو څخه شروع کړې وه او ښه معیاري خوراک په غریبانو ویشي.
ماته یو کس وایي چې دا څومره خرچه کېږي دا به درکوم چاته، ما مخایا منګه زما خلله پسند 2001 یا 2002 کې جمع شروع کړی و، نو موږ به یو بتیلا یا دوا یا درې په خولې، نو هغه وخت کې به 3-4 لک روپۍ خرچه راله. هغه به ټیک په زمانه والا نو هغه شی بړاویدو بړاویدو و زما خلله زه 13 کال ماته یاد چې 23 لک روپۍ خرچه شو و. څه کال ورته ما چې هر څه ګران دي هر څه دغه دي هغه پروا نه کوي، بیا هغه شی موږ شروع کړو.
دغه اداره کې احسان نومي کارکونکو ته تنوي چې دې ترڅنګ مونږ غریبو خلکو ته وړه دوایانې او یتیمانو ته استوګنه او د زده کړو اسانتیاګانې هم ورکوو او دغه تلکاري یا اونګولې ترلاسه کولو ته هر قسمه خلق راتلی شي.
دا یو صدقه غوندې کار دی، زکات مکان نه هر سره راتلی شي. دا ډېر لرې لرې خلک راځي او داسې خلک پکې راشي چې هغه وایي چې مونږ صرف دا اونګولې استعمالو. مونږ چې کله دا خبره وشي هلته مونږ هغه محنت زه ونیو مونږ ډېر زیات دلي سکون میلاو شي.
دغه تلکاري یا اونګولې ترلاسه کولو لپاره هر مازیګر په سلګونو خلق ځان سره خپل لوخي راغستي او ویډیا یې ترلاسه کوي. دوی وایي چې په دې ګرانه کې دوی ته دغه تلکاري د ډالۍ نه کمه نه ده.
نادر خان نوم دی، زه دیاړي کوم او حاجي صاحب خو خوشحاله کې دا ټوله چارباغ هر سړي دار سړي کړی خوري او چارباغ سنګوټه منګلور نور حاجي صاحب هم د خیر ښېګړې ډېر کارونه کوي د خلکو سره.
د چارباغ یم دیاړي میاړي کوم او دې ګل راځو د حاجي صاحب منګل راکړي روزه پې نیسو او پښمنه پم کو او اجي جب ډېر خسړه لري او خلکو سره پوره تاون کوي. اجي صاحب ډېر خپل هم غوړي زه خپل هم ما هم ورو جماعتون په پښمنی مالی مخرمه.
تلکاری ویشون کی وای چې دوی روزانه د لسونه تر 12 پوری دیګونو کې دغه تلکاری پښپګو تنانو پخوي او روزانه تقریبا په دغه لز رقم 1,00,000 روپۍ خرچه کیږي او دغه ټوله خرچه کینیډا کې اوسیدونکو یو زنانه چې د سواد سره تعلق لري ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شن.
دا شمالی وزیرستان یو پیژندل شوی شخصیت، خدای خدمتگار او شاعر شریف خان استاد د اتیاو کلونو په عمر کې پرون په حق ورسید. د نوموړي په اړه ویل کیږي چې د شعرونو او ویناو هدف یې تر ډېره د سیمې په خلکو کې سیاسي بیداری پیدا کول او هغوی ته په امن کې د ژوند کولو درس ورکول وو. د شریف خان استاد د ژوند او مبارزې په اړه د عمر دراز وزیر دا رپورټ اورو.
شمالی وزیرستان سره تعلق لارون کې د ځنګړي شخصیت او انداز خاوند فلبادیا شاعر شریف خان استاد 13 ورځ د فانی دنیا څخه کوچ وکړو. استاد شریف خان سیمه کې شهرت اعلی وموندو کله چې وزیرستان د وسلوالو قبضه لاندې راغی او د حق خبره کول د انسانانو لپاره د مرګ په بدل وګرځیدله. استاد شریف خان دغه ورځو کې میرعلي بازار کې په سره ورځ بل لالټین په لاس کې ګرځاو او خلکو ته به یې ویل چې وزیرستان کې تیاره خوره شوه. شاعر او خبریال ګوهر وزیر وای چې استاد شریف خان د اجتماعي فکر لرونکي خاوند وو.
چکلا پشمالی وزیرستان کے وسلوال طالبان موجود وو، د تورو شیشو موټره بوي پرانا ورځ با خلق د بازار نه اوچتول شول او بیا با هغه وشل شول. نو هغه وخت با شریف خان استاد د ورځ للټین بلګر سوالو او چې چا به تاسو نه وکړو چې د للټین تاسو ول اخیستې د نو هغه ورته وی چې تیار ده. ورستو د هغه په وجه باندې د یو بچه هم وشل شو.
د ځای خلکو پوهانو او شاعرانو په وینا استاد شریف خان کسه هم په ظاهره مجذوب وو خو د روان صورتحال نه خبر وو او زیاتره خبرې به یې د خپلې فلبادیا شعرونو د لارې کولې. د شمالي وزیرستان سینیئر خبریال احسان داوړ وایي چې استاد شریف خان نه یوازې د وزیرستان بلکې د ټولو پښتنو په حالاتو خبر او غمجن وو.
شریف خان استاد یو فلسفر وو. کلام چې د مونږ په خلکو باندې څه مشکل څه مصیبت راغلی دی، شریف خان استاد په خپل انداز باندې هغه لپاره د خپل کوشش کړی دی. دا یو ځان ته خبره ده چې خلکو دته د لیوانی نه ویل پر وړا ورځ به بال لالټین ګرځاو او خلکو ته به احساس ورکاو چې توره شپه ده، توره شپه ده. کم دلته ترهګری خوره شوې وه هغه ته به اشاره کوله. زه خو ورته د وزیرستان روس وایما.
شمالی وزیرستان کې استاد شریف خان سره نږدې پاتې شوی پوهان، خبریالان او شاعران وای چې نوموړی د باچا خان آدم تشدد فلسفه پیروکار وو او د خپل ځانګړي انداز د عملی مبارزې د لارې غوښتل چې د وزیرستان خلک هم د تیارو راوځي. نوموړی د عصري او دینی علومو ژوره مطالعه لرله او په څلورو ژبو پښتو، اردو، عربي او فارسی ورته عبور حاصل وو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.diwaradio.com